السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبر کې د ماسیګر 15 بجې شوې دي زانی سجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم په خبرونه کې به د خبرونو ویان د فرخند اسد او تکنیکی همکار اساق اميري هم لمه سره وي په دې غړې کې به د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو د پاکستان د زنو نورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورټونه ورې مهم موضوع به د پاکستان او د افغانستان چارواکو چې د ایشیا سره کانفرنس په اړه کوم خبرې کړې دي هغه به وي دغه سي تفسیر او شننې هم لرو خو لومړی د دې سات خبرونه د فرخنده اسد ناورو
په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس کې د افغانستان د سیمې پر امنیتي حالات خبرې شوې دي. د کندهار په پوځي هوائي ډګر د وسوالو په برید کې 10 ولسی وګړي وژل شوي. ګنجوبل او امریکا وايي ایران د بندیز باوجود د بالستیک میزایلو استعمال کړی دی. د خبرونو تفصیل نن په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس کې د افغانستان او د سیمې د امنیت او په اقتصادي پرمختګ غړو هیوادونو خبرې کړې دي. دغه کانفرنس نن سهار پیل شو. په کانفرنس کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی، د هند خارجه وزیره سوشما سوراج او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ جی په ګډون د 14 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او نور چارواکي برخه اخلي. د کانفرنس د پرانیستې په وخت د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل افغانستان د دوی لپاره تر ګاونډي زیات
حیثیت
لري. افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي. د پاکستان حکومت به د افغانانو په مشرۍ کې د سولې د پروسې ملاتړ کوي. دا د جنگ جګړې د ختمېدو او د ثبات راوستلو لپاره مهمه لاره ده. د نورو وسلوالو ډلو لکه داعش لخوا د خطر مخې ته راتللو دوی نور هم پر دې مجبور کړي دي چې د ترهګرۍ خلاف لا کوټلې اقدامات وکړي. بلخوا د سولې لپاره سیمه همکاري، اقتصادي پروژې او د کډوالو مسایل د افغان ولسمشر اشرف غنی د ایشیا زړه کانفرنس ته د وینا مهمې برخه وې. په دغه وخت ولسمشر غنی ویل ترهګري یوه نړیواله پدیده ده او د ختمولو لپاره یې سیمه ییزو او نړیوالو هڅو ته ضرورت دی. مونږ ستاسو ټولو لپاره جنګیږو. مونږ هر ورځ زیانونه ګالو. زمونږ ماشومان او مشران وژل کیږي. له بده مرغه دا وسلوالې ډلې د لنډ وخت چیلنج نه دی. دا یوه نړیواله او سیمه ییزه مسله ده او باید دې ته په منظمه توګه پام وشي. بلخوا نن مازیګر په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او افغان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی یوې ګډې خبري غونډې ته هم وینا وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین اویل د سیمې د امن لپاره به په ګډه کار کول وي. د داعش وسوالې ډلې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې صلاح الدین اویل
زما په خیال نن داعش یو ډېر جدي خطر په توګه په منطقه کې ده او موږ غواړو چې لکه نور تروریستي ګروپونو په خلاف چې یو ځای غواړو یو متحده حرکت وشي، موږ غواړو چې یو ځای د منطقې د ټولو ملکونو سره یو ځای په یو تفاهم د دې خلاف مبارزه او کمپین شروع کړو.
سرتاج عزیز دغه خبري غونډې ته وویل دواړو هیوادونو د سیمې د امنیت، اقتصاد، تعلیم او افغان کډوالو په اړه په یو شمېر لوازنامو هم بحث کړی دی. نن په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د پاکستان او امریکا او افغانستان ترمنځ درې اړخیزه غونډه هم وشوه. په دغه غونډه کې وزیر اعظم نواز شریف، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انټونی بلینکن هم ګډون وکړ. په دغه غونډه کې د افغانستان او د سیمې پر امنیتي حالاتو او د دې سره سره د افغانستان د سولې د عمل په بیا پیلېدو هم بحث وشو. په غونډه کې د چین پلاوی او د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي ریچارډ اولسن هم برخه لرله. د نن وړاندې چې کله د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار پاکستان ته ورسید، نو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د کابینې یو شمېر وزیرانو په نورخان ایربیس ته نوموړي هرکلی وکړ. په دغه وخت هغه ته د 20 توپو سلامي هم ورکړل شوه. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج وویل د افغانستان د ترهګرو ډلو ختمول ضروري دي او باید په سیمه کې د امن لپاره په ګډه هڅې وشي. د افغانستان دفاع وزارت وای په کندهار کې په پوځي اډا د وسلوالو په برید کې 10 ملکی وګړي وژل شوي دي او 10 نور ژوبل دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر وای یو وسلوال اوس هم په دغه هوائي ډګر کې دننه موجود دی او ډزې کوي. د دغه حملې سناسه سلی رښت اساته وشو. دولت وزیر وای تر اوسه 9 وسلوال طالبان په دغه حمله کې وژل شوي دي. د کندهار پوزی هوایی ډګر د افغانستان په دویم نمبر لوی پوزی هوایی ډګر دی. دولت وزیری په دغه برید کې د امنیتي عسکرو د مرګ جوبلې په اړه څه معلومات نه دي ورکړي. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک بلخوا د دغه برید په اړه وایي
سیمه کې ملکي خلکو ته زیان اوښتی دی، مالي او ځاني زیان اوښتی دی. مالي زیان د سود قانون دی هغه سوځېدلی دي او د ځاني زیان په اړه چې ووایي زخمي هم لرو، ملکي کسانو د شهید هم لرو.
سمیم خپلواک د هموایي په برید کې افغان امنیتي عسکرو ته هم زیان رسېدلی. بلخوا نیټو ویلي په دغه حمله کې عسکرو ته څه تاوان نه دی رسېدلی. طالبانو د دغه حملې ذمهواري منلې ده. د پاکستان د سرکاري هوایي کرښې پی آی اے کارکوونکو پرون د سند په کراچۍ ښار کې د یوې غونډې په ترڅ کې د حکومت د هغه اقدام غندنه وکړه چې غواړي دغه اداره شخصي کړي. د پی آی اے کارکوونکي وایي دوی به د حکومت دغه فیصلې په غبرګون د ماسپښین دوو نه تر څلورو بجو پورې د کمپنۍ د لوی دفتر په وړاندې مظاهرې کوي. تاسو مشال ریډیو ته وګی. امریکا د هغو راپورونو د پخلی هڅه کوي چې تر مخې ایران تیره میاشت ملګرو ملتونو لخوا پر دوی د وضع شوو بندیزونو باوجود یو بالستیک توغندی کارولی دی. امریکا ښایي دا معامله د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې وړاندې کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمنتا پاور پرون اوویل دا انتهایی ضروری ده چې د امنیتي کونسل قراردادونه عملي شي. په تېر اکتوبر میاشت کې هم امریکا، برطانیې او فرانس د همداسې یوې ازموینې نه وروسته پر سلامتی کونسل غږ کړی و چې ایران د جوهري موادو د لیږد وړ توغندي ازموینه کړي. بلخوا ایران دغه راپورونه ردوي. او اوس هم د کرنسیو بیې او موسم حال د احمد الله نورو.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 104 روپۍ او 50 پیسې اخیستل کیږي او 105 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 114 روپۍ او 114 روپۍ 50 پیسې. یو پاوند 105.5 روپۍ او 105.5 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 13 پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 8 روپۍ 50 پیسې او 8 روپۍ 80 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 25 پیسې او 1 روپۍ 40 پیسې. او 202 اتیا ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 200 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم شپږ او زیات نه زیات 12، په بنو کې به کم نه کم شپږ او زیات نه زیات 13، او په کوټه کې به کم نه کم یو او زیات نه زیات 6 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې وره د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای باید د داعش په ګډون د ټولو وسلوالو ډلو پر ځای یو موټی شو.
خلمن داعش یو ډېر جدي خطر په توګه په منځخه کې ده. غواړو چې لکه نور تروریستي ګروپونو په خلاف شي یو متحده حرکت وشي. زموږ غواړو چې شروع کړو.
د قبایلي سیمو استادان د مراعاتو لپاره احتجاجونه کوي. کارپوهان وایي که حکومت د دې استادانو مسئلې حل نه کړي له تعلیمه بې برخې ماشومان به د سخت دریزې طرف ته لاړ شي.
ماشوم کو لکه پشپاړو سکواله اتلس کاله بل هغه په کار کې بس تعلیم سره منسلک یو چې هغه نیم هغه خود تعلیم هسي چې نه هغه شیطان ماضي او بس غلط غلط سوچي نه غلط غلط سوچي نه او بیا وخت راځي.
د خیبر ایجنسۍ د ټیکهدارانو د تنظیم غړو ویلي دي چې د ټکسونو اخیستو لپاره د نوې پالیسو له وجې دوی قراردادونه نشي ترلاسه کولی.
پټاله چې څوکم راځي چې لکونه روپۍ لګوي او بیا په رشوت باندې چې کومې پوسټینګ کوي او بیا چې پټاله راشي نو په دواړه لاسه بیا پټه او د پټه خلک لوټ کوي.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوسه مشال ریډیو تاسو اوریدونکو، نن د افغانستان په اړه په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس وشو. د دې کانفرنس وروسته یوه ګډه اعلامیه هم جاری کړل شوې ده. زموږ همکار ریاض موسی خیل دا مهال موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. ریاض موسی خیل، دا راته ووایه چې د دغې اعلامیې مهمې نقطې څه وې؟
جی ډیر مننه انیسا دا چې څنګه توضیح کړو کو دا آسیا زړه کما دورزنه غونډه وا وزارتي غونډه نن پای ته ورسیده. دغه دوران چې کما د شریک خبری غونډه وا په هغه کې ګډ اعلامیه هم خبره کړې شو. دغه دوران د پاکستان چې کوم د خارجه چارو مشیر دی سرتاج عزیز او دغه رنګ د افغانستان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی هغه خبری غونډه ته خطاب وکړو. د شریک اعلامیه تر مخه کما چې سرتاج عزیز بیان کړه چې په دغه غونډه کې ټول چې کوم غړي ملکونه یا کوم د دې استنبول پروسې چې کوم مسیال ملکونه دي یا کوم نور تنظیمونه دي نړیوال هغه ترهګره د مخنیوي په اقداماتو چې شریک اقدامات بکې دغه رنګ چې کوم د نشه یي توکو قاچاق د هغه د مخنیوي لپاره په شریک اقداماتو باندې اتفاق شوی دی. ورسره ورسره د افغانستان کې چې کوم مفاهمتي عمل دی د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مذاکراتي عمل دی د هغه بیا شروع کولو او موثر انداز کې شروع کولو باندې اتفاق وشو. دغه رنګ چې کوم د تجارت او اقتصاد په لار کې کوم خنډان دي چې د گاونډي ملکونو او بیا د لرې پروتو ملکونو سره په څه طریقې سره چې دغه تجارت وکړي شي په دغه چارو باندې غور وشو. ورسره ورسره چې په پاکستان کې کوم افغان کډوال میشتي نو د هغې په عزت سره د واپسې او د هغې د واپسې لپاره بیا زمينه برابرول نو په دغه کې بیا د نړیوالو طاقتونو او بیا د سیمه ایزو ملکونو سره کردار پکار دی په دغه کې چې کوم مرستې پکار دي نو په دغه ټولو چارو باندې خبرې شوې او دا خبرې بیا په چې کوم ګډ اعلامیه جاری شوې ده نو په هغه کې بیان شوې. جی
سمدریاس موسی خیل دا راته وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په دغه مکه داسې وویل چې آیا د دوی د پاکستانی چارواکو سره د سولې پروسې په اړه څه خبرې شوې دي او کنه؟
جی بالکل کله چې داغه نه دا تاسو شو چې کوم د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مذاکراتي عمل ولاړ دی هغه کله شروع کی
جی
سومره پورې چې کوم دنو پاره کې امکان دی دغه وینا و چې دا یو مهمه نقطه و په دې مذاکراتو کې او په دې ملاقاتونو کې او په دې دا هر څوک یو ډیر ګران کار دی خو د هغه باوجود مونږ جمن یو چې دا به پراتونکو سو اونو کې او په دغه لړ کې مهم پرمختګ وشي او په دغه لړ کې خصوصا د پاکستان چین او امریکا نمونه یاد کړ او ټول چې کوم ملکونه دي د افغانستان ملګری ملکونه نو دوی چې ټول ملکونه زموږ سره هوټ سرګن کړي دي چې دغه کم مفاهمتي او مذاکراتي عمل دی نو هغه په خشان باندې به شروع شي او هغه به منطقي انجام ته رسول شي. جی
ریاض مساخیل د خبری غونډې پر مهال بیا د سرتاج عزیز وینا سوا د دې سولې پروسې پاړه او په افغانستان کې د سولې او ثبات پاړه.
جی د سرتاج عزیز ښکارا ټکو کې دا وی چې په افغانستان کې د امن مطلب دا دی چې هغه په پاکستان کې په دې ټوله منطقه کې او په ټوله نړۍ کې به امن وي. تر څو چې په افغانستان کې امن نه راغلی نو خوښه ملکونو کې هم امن نشرت لري او دا خطر بیا یوازې د منطقه د پر نه ده بلکې دا بیا ټوله نړۍ ته هم خوري دي شي. خو ورسره ورسره چې کوم بیا په هغه باندې یو دا سوال وشو چې ګنې ځنی ملکونه یا په ځنی وختونو کې ترهګري کوم دا نو هغه د ریاستی پالیسۍ په هیڅ باندې استعمال شوی دی نو آیا پاکستان دې خبرې ته څنګه ګوري چې پراتلونکي کې به هم دغه رنګ کې کنه د جوابو چې داسې پاکستان کله هم موجوده حکومت دا سوچ نه لري او چې کم په تیرو دوو کالو کې د ترهګرۍ خلاف اقدامات پاکستان کړي د هغه بل ځای کې مثال نشته او بل دا چې دی کې د هر قسم ترهګرو خلاف هر قسمه څه قسمه تفریق او فرق نه دی ساتل شوی بلکې یو شانتي کاروایانه شوی دی کله زمونږ مخکې حکومت تونو کې چرته کې داسې شوی چې هغه تر هغه غریله ریاستی پالیسې په هیڅ یا په جوړ استعمال شوی هغه به وي دا غې سره د دې د حکومت سره تعلق نشته. بیا ورسره ورسره چې کوم دی د صلاح الدین ربانی هم په دغه حواله سره خپل اعظم سرګن کو خپل هیله سرګن دکړه چې زموږ سره کومه وعده شوې دي کومه ژمنه شوې دي نو امکان دی چې ټول ملګری ملکونه او گاونډي ملکونه د غرنګلری پراته ملکونه هغه خپل ژمنه پوره کړي او امکان دی چې په راتلونکي کې افغانستان چې کوم دی د یو پر امن ملک په هیڅ مخه تراشي کدا سي نوي نو چونکه په افغانستان نن د ټولو ترهګرو او د ټولو جنگ جګړو مخه ته ولاړ دی که دنیا غواړي که نړۍ غواړي چې دا جنگ وګټل شي او دا ملک او دا نړۍ د ترهګرو نه پاک شي نو دې کې به ټول نړۍ د افغانستان سره مرسته کوي چې په ښه شانتي مونږه د دې لعنت نه خلاص شو کدا سي نوي نو دا خطر ټول نړۍ ته مخه ته کیدی شي.
سمدری رمن نریاس مساخیل د معلوماتو را کولو. د پاکستان او افغانستان د ګډو مشرانو په خبري غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د ایشیا سره کانفرنس په کوربتوب د پاکستان مننه وکړه او د ویل چې په غونډه کې د افغانستان د سولې او ثبات او دغه سي په یو شمیر نورو چارو خبري شوې دي. د مدریاز مساخل نوریدل په افغانستان کې د داعش وسلوالو ډلې د فعالیتونو بیا په افغانستان کې د ځینو وسلوالو ډلو له داعش سره د یو ځای کېدو په اړه د خبري غونډې پر مهال د یو خبریال د پښتون په ثواب کې صلاح الدین ربانی زیاته کړه
داعش یو صرف دا د افغانستان لپاره محدود نه ده. زما په خیال نن داعش یو ډېر جدي خطر په توګه په منطقه کې ده او موږ غواړو چې لکه نور تروریستي ګروپونو په خلاف چې یو ځای غواړو یو متحده حرکت وشي. زموږ غواړو چې داعش او دا نور نوی چې کوم تروریستي ګروپونه په منطقه کې پیدا شوي دي یو ځای د منطقې د ټولو ملکونو سره یو ځای په یو تفاهم د دې خلاف مبارزه او کمپین شروع کړو.
تاسو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی غږ اورېده او ویل چې باید د داعش په ګډون د ټولو وسلوالو ډلو پر ځای یو موټی شو. د یو بل خبریال د پښتنې په ځواب کې چې آیا د واګا پولې په ذریعه د افغانستان د سامانونو هند ته د تجارت په توګه د وړلو په اړه افغان آیا افغان چارواکو له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي او کنه نو د صلاح الدین ربانی وینا وه
خو غواړو چې دا تجارت د یو خوانه شروع کېږي نو نه شروع کېږي د دواړو د ملکونو لخوا دا هغه شي حمایت وشي او کومک وشي. څنګه چې تاسو پاکستان ټریډرز غواړي چې سنترال ایشیا ته خپل مال هغه کې صادرات شروع کړي موږ هم غواړو چې خپل صادرات د پاکستان له لارې نه د هند ته راورسوو او په دې کې موږ زموږ وزیر فایننس منسټر چې وزیر مالیه څو ورځې مخکې دلته راغلی وو پیشنهادونه د هغوی طرف نه شوي وو او امیدوار یو چې د دې موږ ته به یو مثبته جواب د پاکستان لخوا به کېږي چې دا کار زر تر زره شروع شي. موږ غواړو چې د اقتصادي د توسیع لپاره او د تجارت لپاره هر څنګه چې کېږي د تجارت د رونق او ترقي لپاره دا زر تر زره تجارت شروع شي او دا کوم ستاسو چې کوم خواهش دی چې ستاسو ترکونه او ستاسو ټریډ د افغانستان د لارې مرکزي آسیا ته لاړ شي. موږ غواړو چې زموږ تجارت چې دی هغوی خپل مال او خپل صادرات چې دی د پاکستان د لارې هند ته راورسوي.
تاسو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی خبرې اوریدلې چې نن په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس وروسته یوې خبري غونډې ته کړې وې. په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي او په خبره یې چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او نړیواله ټولنه یې په بشپړه توګه درناوی کوي. دغسې بیا د افغانستان ولسمشر د ایشیا سره کانفرنس ته ویلي دي چې ترهګري یو نړیواله مسأله ده او د ختمولو لپاره سیمه ییزو نړیوالو هڅو ته ضرورت دی. په دې اړه نور تفصیل د ریاض مساخل په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان خارجه دفتر کې د آسیا زړه وزارتي غونډې ته د خطاب دوران افغان ولسمشر اشرف غنی کډوالو ته په ځای ورکولو د پاکستان حکومت او ولسمننه وکړه او زیاته کړه چې افغانستان د سیکیورټي سره سره په معاشي او اقتصادي ترقۍ هم پاملرنه ورکوي چې له وجې به یې ډېر زر افغانستان د ګاونډي او لرې پرتو ملکونو لپاره اهم ملک جوړ شي. دغه لړ کې د نوي سړکونو هوایي ډګرو توانایي د منصوبو په ګډون د بنیادي ډانچې ذکر وکړو. د امنیتي صورتحال په ذکر کولو ډاکټر اشرف غنی ویناوا چې د دې لوی وجه ترهګر ډلې دي چې د نړۍ مختلفو ملکونو نه دلته راغلي او دوی سره په سنس جوړ مرستې کیږي. نوموړي زیاته کړه چې دا خلک نه یوازې د افغانستان بلکې ټولې نړۍ لپاره خطر ده نو ځکه به د دوی خاتمې لپاره یو موټی کېدل وي.
منګ ستاسو د ټولو په ځای جنگیګو زمنګ بے ګنا خلک وجلې شو زمنګ ماشومان او زنانه وجلې شوې زمنګ په سکولونو جمعاتونو او نورو عامو ځایونو ډېر په بدردۍ سره حمله وشوې. د دې مسلې حل به په شریکه لټول وي. دا ایوازې د افغانستان مسله نه ده او نه افغانستان په ایوازې حل کولای شي. په کار ده چې استنبول پروسا او دارنګ نور سازمانونو او غونډو کې ایوې موافقې ته رسیدو کوشش وشي چې او پیژنو کم خلک زمنګ شریکو ګټو لپاره خطر پیدا کیږي.
threaten our common interest. د دین وړاندې خپل خطاب کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وې چې افغانستان یو خپلواک او آزاد ملک دی او ټول نړۍ د دې احترام کوي. د وزیر اعظم په خبره د ټول منطقې او نړۍ امن او استحکام د افغانستان سره تړلې دی.
منګ پدې پوها یو چې ترهګری او انتها پسندی د ټولو شریک دښمن دی او د دې لعنت نه خلاصېدو د پاره به ټولو له شریک کار کول وی. د لړکې د پولو په خشن تنظیم کول دي چې د ترهګرو د یو ملک نه بل ملک ته د تلو راتلو مخاوني ولې شي، ځکه چې په پولا د کډوالو په جامه کې وسلوال زیرازي او خپل ناوړه مقصدونه پوره کوي. پاکستان د ترهګری خلاف پوخ عزم لري او د داعش په څیر پیدا کیدونکو خطرې به زمنګ عزم کمزورې نکړي. منګ ټولو له د سیمایي سلامتۍ په خاطر خکارا مشترکه اقدامات کول پکار دی.
غونډه تا رستو د ترکی او هند د خارجه وزیرانو په ګډون نورو لوړپوړو هم ویناګانې وکړې. د دې نه مخکې نن سهار 8 بجې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی اسلام آباد ته را رسیدلې وو. په نورخان ایئر بیس وزیر اعظم نواز شریف، وفاقي وزیرانو او د درې وڼو ځواکونو مشرانو هاغلی ته هرکلی وې. د افغان صدر په درناوي کې د یویش توپو سلامي هم ورکړې شوه. هاغلی اشرف غنی به د آسیا زړه پنځمه غونډه کې د ګډون نصر بیرا د پاکستان وزیر اعظم او نور مشرانو سره هم ویني. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو اوري او اوریدونکو سورزو د یو بل رپورټ طرف ته. په اسلام آباد کې د اشیا زړه استنبول بهیر پنځمه غونډه کې د یو شمیر هیوادونو استازو لخوا په مختلفو مسلو خبرې شوې دي. دا چې دا کانفرنس به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو ته څومره لاره هواره کړي، د احمد شاه اعظمي په دې رپورټ کې اورو.
د آسیا زړه استنبول پروسې مقصد د آسیا زړه هیوادونو له اړخه په افغانستان کې د امنیت او ثبات په برخه کې همکاري کول او په زمن کې د سیمې د خوندیتوب او پرمختګ لپاره کار کول دي. که څه هم دا کانفرنس د 2018 کال راهیسې هر کال ترسره کیږي، خو دا ځل په افغانستان او سیمه کې بدلیدونکو نوو حالاتو ته په کتو سره د زیات ارزښت په سترګو ورته کتل کیږي. تمه څرګندېږي چې په افغانستان کې د سولې پروسه او د پاکستان رول به هم تر بحث لاندې راځي، ځکه چې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو اړیکو او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز هم ویلي وه چې د افغان ولسمشر سره به د کنفرانس تر څنګ نورې لیدنې هم وسي چې د افغان سولې ټینګښت پر لارو چارو او د سولې خبرو اترو د بیا پیلېدو پر موضوعاتو هم بحثونه وسي. د افغانستان پولیسي جرګه کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر عبدالقادر ځاځی وایي چې پاکستان څو ځلې خپلې ژمنې ماتې کړې او افغانستان دا ځل نړیوال ضمانت غواړي.
پاکستان خو آمادګي ښیلې ده، څو وخت کېږي چې وایي موږ آماده یو، لیکن آماده موږ ځکه نه یو دا ځلې د پاکستان په خبرو باور نه کوو چې ډېر کارونه کېږي چې دوی موږ سره دوه مخه سیاست کوي. نو دا د افغانستان خلک او د موږ سیاستونه بې باوره کړي دي. نو دا ځلې تضمین باید موجود ولري، تضمین دا ځل باید څلور قدرت هیوادونه چې موږ ته تضمین راکړي، بل هغې نه بیا امکان لري چې موږ هغه صلح مذاکرات او اصلي خلکو سره چې هغوی جګړه کې ښکیل دي هغوی سره مو صلح مذاکرات وکړو.
د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مخامخ رسمي خبرو اترو لومړی پړاو د روان کال د جولای پر 8 نیټه د پاکستان په مری ښار کې وسو. ټاکل شوی و چې دوهم پړاو به د یادې میاشتې په پای کې ترسره کېدی، خو دوه کاله وړاندې لا د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر د دې پروسې د ځنډ یو مهم سبب وګرځېدی. تر هغه وروسته د پاکستان حکومت د مذاکراتو د بیا کوربتوب یا چمتو کولو وړاندیز وکړ، خو افغان حکومت زړه ښه نه کړی. دا چې پاکستان په دې لړ کې څه ډول مرسته کولای شي، د پاکستان یو پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر وایي.
ظاهر خبره پاک کې پاکستان ډېر کنټریبیوشن کولای شي، ډېر مدد کولای شي، خو چې اول د کابل او د اسلام آباد په یو بل باندې اعتماد پیدا شي چې دا ورته خبرې کوو هغه به سر ته رسي. دوی اصلي مرض دا دی چې خبرې وکړي کولونه وکړي خو سر ته نه رسي.
افغان ولسمشر اشرف غنی واک ته تر رسیدو وروسته له پاکستان سره د اړیکو له نوي سره د نښلولو لپاره هڅې ګړندې کړې، خو په کابل کې تر خونړیو بریدونو وروسته غنی وویل چې پاکستان یې د هیواد په ضد نااعلان کړې جګړه پر مخ وړي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو سره د پاکستان د کورونو چارو پخانی وزیر رحمان ولک ویلی دي تر هغه پورې با سیمه کې امن نشي راتللی تر څو چې په پاکستان او افغانستان کې په بشپړ توګه امن راغلی نه وي او پاکستان او افغانستان یو بل باندې باور نه وي کړی او یو بل سره ملګرتیا په سمه توګه سرته نه وي رسولی. د تیر ورځ په کویټه کې د سینټ لزنو غړو سره په یوې خبري غونډه کې دا خبري کړې دي چې تفصیلي درته خدای نور ناصر وړاندې کوي.
د پاکستان پخوانی د کورنیو چارو وزیر او دغه هیواد د سینټ د کورنیو چارو د اوسنۍ کمیټې مشر رحمان ملک وایي تر هغه پورې چې په افغانستان کې امن راغلی نه وي په پاکستان کې هم امنیت ښه کېدلی نه سي. د ملک په خبره د پاکستان سلامتي د ګاونډي هیواد افغانستان په بقا او سلامتي کې ده. دا خبرې نوموړي د سې شنبه په شپه په کوټه کې د بلوچستان د اعلی وزیر په کور کې د پاکستان د سینټ د کورنیو چارو د کمیټې له نورو غړو سره ګډ په یوه خبرې
افغانستان کی سروائیول، افغانستان میں امن،
د افغانستان بقا او په افغانستان کې امنیت همدا د پاکستان سلامتی ده. له همدې وجه موږ ډیر واره افغانستان ته د مثبتې دوستۍ لاس ور وغځاوه او نن یې هم ورغځوه. لاکن کله چې د دوی له پولې سره څیرمه ټریننګ کمپونه وینو نو بیا خو به مو زړه خامخا دردیږي. زه دا وایم لکه څنګه چې دا وخت په منځني ختیځ او نړۍ کې داعش وسلواله ډله فعالیت کوي، دلته په سوهیلي آسیا کې د امن راوستلو لپاره تر ټولو زیاته اړینه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوستي وي.
افغانستان او پاکستان کی دوستی.
د پاکستان پخوانی د کورنیو چارو وزیر په دې خبري غونډه کې تور پورې کړ چې د دوی او افغانستان ترمنځ په دوستۍ کې لوی خنډ هندوستان دی او په خبره یې هند تل هڅه کړې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خرابې کړي.
انډیا کبي نه جايگا کې افغانستان کی
اور هندوستان کله هم نه غواړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوستۍ وي. او زه اوس هم وایم، مخکې مې هم ویلې چې له هغې غاړې دلته اوس هم لاسوهنه کېږي. لری څه د کوم هیواد چې د امنیت د چارو سلاکار داسې بیانونه ورکوي چې که تاسو داسې نه کوئ نو له بلوچستانه لاس ومینځئ. کله چې هغه دومره په ډاګه داسې خبرې کوي نو زه هم دا ورته وایم چې تر خبرې له مخه تاسو باید سوچ وکړئ چې له چا سره تاسو خبرې کوئ. د برابرۍ په بنیاد به خبره کوئ، موږ هم له تاسو سره برابر ریاست یو. که څه هم رحمان ملک په دې خبرې غونډه کې پر هند او افغانستان په بلوچستان کې د لاسوهنې تور پورې کړ، خو د یادو دوو هیوادونو لخوا بیا تل پر پاکستان ورته تورونه پورې سوي چې د دوی لاسپوڅې په هغو هیوادونو کې د ترهګرۍ په پیښو کې لاس لري. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو ته سورې. د پاکستان مرکزی حکومت د خبریالانو د خوندیتوب لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. ویلي دي چې د وژل شو خبریالانو د مقدمو لپاره وکیلان به د حکومت په خرچه کار کوي. وفاقي حکومت مرکزی ویاند او د اطلاعاتو او د خبرونه وفاقي وزیر ویلي دي چې ترهګرۍ پر ضد د ټوپک او د قلم جنگ روان دی. نور تفصیل د رابعه اکرم خان په دې رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې په دې وروستو کې کراچۍ، لاهور او سرګوده کې په مختلفو پرایویټ ټلویزیونو د نامعلومو خلکو لخوا بریدونه شوي دي، د پاکستان وفاقي حکومت د مطبوعاتي ادارو تحفظ لپاره د کورونو چارو وزیر په مشرۍ کې یوه کمیټه جوړه کړې ده. د اطلاعاتو د خبرونو وفاقي وزیر پرویز رشید دیلړ کې تېره ورځ په اسلام آباد کې مطبوعاتو ته ویلي وو ریزر به په اسلام آباد کې د مطبوعاتي ادارو تحفظ له د ټولو قواوو په مشاورت سره غونډه کیږي. د ده په وینا چې سبو کې به هم د خبریالانو او د مطبوعاتي ادارو تحفظ له د متعلقه چارو کو سره غونډې کیږي. د زیاده کړه چې د وشل شوو خبریالانو مقدمو لپاره به وکیلان هم ټاکل کیږي او د وکیلانو خرچه به هم د حکومت په ذمه وي. دا هم اویل چې د ترهګرۍ په ضد سربه ازب اپریشن کې د خبریالانو مرسته هم شامله ده. د ذکر د سخت کال پټانک او کوهاټ کې د خبریالانو وژنې نه علاوه کراچۍ، لاهور او سرګوده کې پرله پسې په پرایویټ ټلویزیونو بریدونه شوي دي او په دې لړ کې د خبریالانو لخوا د خپل تحفظ لپاره احتجاجونه هم شوي وو. د خبریالانو تحفظ لپاره جوړې کړې شوې کمیټې په اړه خبریال شمیم شاهد وایي هغه فکر نه کوي چې د دې کمیټې د لارې به د خبریالانو امیدونه د حکومت نه پوره شي.
هغه خو مکمل پاتې راغلي چې څلورو ورځو کې په کراچۍ کې بریدو شو، په ګجرات کې بریدو شو. دغه شان دلته خلک چې کوم دي هغه اوس هم د خطرو د لاندې دي. دړکې ورکیږي، خطونه راځي، ټلیفونونه کیږي. موږ نه پوهېږو چې دا څوک دي، څوک نه دي. خو د پخپلو ځانې د عوامو چې دا سول حکومت چې هغه چودري نثار دی او که هغه پرویز خټک دی، هغه په دې کې بالکل ناکام دي او بېبسه دي.
یو بل خبریال عقیل یوسفزی په نظر چې یوه داسې کمیټي د خبریالانو تحفظ او حقونو له جوړول پکار ده چې په هغې کې د خبریالانو د تحفظ نړیوالې ادارې او د پاکستان حکومت او امنیتي چارواکي شامل وي.
ما
نہ صرف بین الاقوامی جرنلسٹ ارگنائزیشن پاکستان سیکورٹی فورس دا پاکستان چکم تنظیمون دی ساتھیا دا دیو دے مشترکہ یو کمیٹی جوڑا شی یو میکانیزم دے والا جوڑ شی یو روڈ میپ دے والا جوڑ شی دا دین علاوہ کم ساتھیان چے دا پاٹھا راوتی دی دا غی دا بحالی دا پارا یا اغی تا دا تحفظ دا پارا خصوصی اقدامات ضروری دیو کدر سے وہ نکڑے شو دا مخفل نظر دے چے دا وسخ پاکستان پا دریم نمبر بند رہ دیو بالکل پاول نمبر بند رہ شی
دا ذکر دا تیرہ ورس پا سرگودہ کی پیو پرائیویٹ ٹیلیویژن دلاسی بم بریچ شوی وو چپکی دا دا ٹیلیویژن چوکیدار جوبل شوی دے
د رابع اکرم خان رپورٹ موریدو ریدون کو سپ په خبر کې د ماسیګر 5:30 بجی شوې دي د فرخنده اسد نملن خبرونه وورو
نن په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس کې غړو هیوادونو د افغانستان او د سیمې پر امنیت او اقتصادي پرمختګ بحث وکړ. په کانفرنس کې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی، د هند د خارجه چارو وزیر سوشما سوراج او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ جی په ګډون د 14 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او نور چارواکي برخه اخلي. نن په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د پاکستان، امریکا او افغانستان ترمنځ درې اړخیزه غونډه وشوه. په دغه غونډه کې وزیر اعظم نواز شریف، افغان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انتونی بلنکن ګډون وکړ. په غونډه کې د افغانستان او د سیمې پر امنیتي حالاتو او د افغانستان د سولې د عمل په بیا پیلېدو بحث وشو. نن مازیګر په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او افغان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی یوې ګډې خبرې غونډې ته وینا وکړه. صلاح الدین وویل داعش او نورې وسله والې ډلې د ټولې سیمې د امنیت لپاره خطر دی. د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج د ایشیا زړه کانفرنس ته وویل د افغانستان او سیمې د امنیت لپاره باید ګاونډي هیوادونه سنجیده رویه خپل کړي او په خپلو سیمو کې ترهګر ډلې له منځه یوسي. د پاکستان د سرکاري هوایي کرښې پی آی اے کارکوونکو پرون د سند په کراچۍ ښار کې د یوې غونډې په ترڅ کې د حکومت هغه اقدام غندنه وکړه چې غواړي دغه اداره شخصي کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندهار کې په پوځي اډه د وسلوالو په برید کې 10 ملکي وګړي وژل شوي او 10 نور ژوبل دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر وایي یو وسلوال اوس هم په دغه هوایي ډګر کې دننه موجود دی او ډزې کوي. د دغه حملې سنا سلسلې ریش ساته وشو. نیټو ویلي په دغه حمله کې عسکرو ته تاوان نه دی رسیدلې. طالبانو د دغه حملې ذمواري منلې ده. امریکا د هغو راپورونو د پخلي هڅه کوي چې تر مخه ایران تیره میاشت د ملګرو ملتونو لخوا پر دوی د وضع شوو بندیزونو باوجود بالستیک توغندې کارولې دي، خو بلخوا ایران دغه تورونه ردوي. او د ترکی په لویدیځ ساحل کې پرون دی یوې بیړۍ د چپک کېدو له کبله شپږ افغان ماشومان مړه شوي دي چې د یو عمر پکې یوازې شپږ میاشتې وو.
لنډ خبرونه هم د فرخنده اسد نه واورېدل. اوریدونکو، اوس به په پاکستان کې د رابع اکرم خان نه واورو چې د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څه لیکلي دي.
نن د پاکستان زیاتره ورځپاڼو د ایشیا زړه کانفرنس په اړه خپلې ادارې لیکلي دي. وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د ایشیا زړه کانفرنس غونډه د پیل کېدو په وخت د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز وینا وه چې پاکستان افغانستان ثبات تلپاتې امن غواړي، ځکه چې په دغه هیواد کې بې ثباتي د پاکستان په ګټه نه ده. د ادارې په وینا چې پاکستان او افغانستان یو بل لپاره لازم او ملزوم دي او د دغه دواړو هیوادونو د امن او بدامنۍ دواړه حالتونه نیغ په نیغه په یو بل اثر لري، نو ځکه سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره د پاکستان او افغانستان مشرانو لاسونه یو کول د وخت ضرورت دی. ادارې مخکې لیکي چې په پیرس کې د پاکستان او افغانستان مشرانو د لیدنې وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې یو ځل بیا مثبت اړخ ته روانې دي، او د افغانستان صدر اشرف غنی لخوا د ایشیا زړه کانفرنس کې برخه اخیستل د دې خبرې اړخ ته یو مثبت اشاره ده چې د پاکستان او افغانستان مشران په سنجیدګۍ سره د خپل منځي باور او اعتماد لپاره د خلوص ټکي هڅې کوي. ادارې اخیره کې لیکي هیله پکار ده چې د دغه هلو ځلو سره به نه یوازې دا چې د دواړو هیوادونو اړیکې مضبوطې شي، بلکې راتلونکي کې خپل منځي رابطو سره د دې غلط فهمیانې به هم له منځه لاړې شي. بلخوا د انګریزي ژبې ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼه خپله اداریه د پاکستان او هندوستان په اړه لیکي او وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په تیرو وختونو کې یو شمېر تاوتریخوالي راغلی دی، ولې بیا هم د دوی ترمنځ څه نه څه خبرې اترې روانې وي او یو وار بیا دواړه ملکونه د خبرو اترو لپاره هڅې کوي. ادارې لیکي د خبرو اترو دا لاره ډېره مهمه وي او همدې له وجې دواړه ملکونه په دې څو ورځو کې په بینکاک او پیرس کې یو بل ته نږدې شوي دي، او بیا په خاص توګه د وزیر اعظم نواز شریف او وزیر اعظم نریندر مودی ناسته مهمه ده. اداره وای د وزیر زمان د ملاقات وروسته په دې خبره اتفاق هم شوی وو چې د دواړو ملکونو خارجه سیکریان به هم د خبرو اترو لپاره مخ په وړاندې سي. اداره زیاتوي چې پاکستان او هندوستان به د دې غونډو نه ډېرې ګټې ترلاسه کړي او د دې پرته چې دواړه ملکونه په تېرو وختونو کې یو بل لپاره ناخوښي څرګنده کړې ده اوس مخ په وړاندې روان دي. اداره لیکي د ایشیا زړه کانفرنس په موقع د هندوستان د خارجه چارو وزیر د پاکستان دوره د یو درون هرکلی وړ ده او همدې لړ کې مونږ د یو ښه سباون هیله لرو. په همدې موضوع مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د افغانستان د صدر او د هندوستان د خارجه چارو وزیر پاکستان ته د راتګ نه ښکاري چې د تاوتریخوالي په کیفیت کې د کموالي امید ضرور کېدی شي. ادارې وایي که وکتل شي نو په منطقه کې د دې درې واړو هیوادونو لپاره د خبرو اترو نه علاوه بله لار نشته. ادارې لیکي باید چې د درې واړو هیوادونه یو ځای کښېني او د امن په ځای کېدو نه د دې ملکونو ترمنځ معاشي تعلقاتو ته وده هم ملاوېدی شي او هیله ده چې د افغانستان او هندوستان د مشرانو پاکستان ته راتلو نه به مثبتې نتیجې مخې ته راځي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اسوسیټډ پریس خبری ایجنسی لیکي امریکا د ویزو ورکولو پروګرام ته لسره کتنه کوي. دا لغ وروسته ده چې یو پاکستانی ښځې او د یې خاوند په امریکا کې څوارلس کسان ووژل. بل پلوه انډیپینډنټ ورځپاڼې بیا په لیکنه کې د افغانستان په ختیځ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په پراخېدو بحث کړی دی. بوریوال کاکړ د دواړو لیکونو نورې برخې تاسو ته وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی د لیکنې په پیل کې لیکي چې په تیر کال کې امریکا د تفشین ملک په نامه میرمنې په ګډون 1519 پاکستانی وګړو ته اجازه ورکړې وه چې امریکا ته ولاړ سي او هلته له امریکایي وګړو سره واده وکړي. چې کله تفشین ملک د دسمبر پر دویمه نیټه د امریکا په سین برناردینو ښار کې د څوارلس کسانو په وژلو کې ښکېله وګڼل سوه نو ورسره د ویزې ورکولو هغه پروګرام په اړه هم پوښتنې راپورته سوې د کوم له مخې چې د پاکستاني نجلۍ امریکا ته تللې وه. د امریکا د پښتون ګرویژنو مرکزی ادارې د دوشنبه په ورځ وویل چې تفشین ملک شای امریکا ته تر تلو وړاندې سخت دریځه سوی وي او امریکا ضد سوی وي. اژانس لیکي چې د امریکا حکومت اوس د ویزو ورکولو هغه پروګرام ته لسره کتنه کوي د کوم له مخې چې په دې هیواد کې میشت ځوانان یا پیغلې په نورو هیوادونو کې تر کوژده نه وروسته د ژوند ملګري امریکا ته ورغواړي. د امریکا د کورنی امنیت مشر یه جانسن اژانس ته ویلي چې دوی دې پروګرام ته کتنه کوي خو هغه دا نه دي ویلي چې څه ډول بدلون به پکې کوي. اژانس لیکي چې امریکا په 2014 کال کې ټولې 9.9 میلیونه ویزې جاری کړې وې په کوم کې چې یوازې 0.3% ویزې کوژدن سو ته ورکړل سوې وې. د امریکا ویزې لپاره له درخواست ورکوونکو څخه لږ تر لږه یوه مخامخ انټرویو کېږي، د ګوتو نشانونه یې اخیستل کېږي، نوم یې د امریکا له ترهګر ګرځول سوو لیست سره کتل کېږي، د کورنۍ د غړو په اړه یې معلومات اخیستل کېږي، پخوا کړو سفرونو ته یې کتنه کېږي چې چیرې تللی او چیرې یې کار کړی دی. اژانس لیکي چې که چیرې په دې پورته یا د سوو معلوماتو کې یو هم په ټاکل سوي معیار پوره نه وو نو درخواست شایع کړل سي. بل پلو انډیپینډنټ ورځپاڼې بیا په یو لیکنه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې پر پراخېدو بحث کړی دی. ورځپاڼه د یو تحقیقاتي رپورټ په حواله لیکي چې داعش په افغانستان کې په ورو ورو قوي کېږي او له طالبانو څخه وسلوال ځان ته جلبوي. انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي چې دا رپورټ د افغان ځواکونو لوړپوړو جنرالانو تیار کړی دی او په روانه اونۍ کې به یې ولسمشر اشرف غنی ته وړاندې کړي. رپورټ خبرداری ورکوي چې داعش له ختیځ ولایت ننګرهار وروسته اوس په جنوبي ولایت هلمند او دو نور ولایتونو کې هم نوي وسلوال د ځان ملګري کوي. د هلمند ولایت یو ځایي مشر ورځپاڼې ته ویلي چې د دوی په کلي کې د داعش تورې جنډې ولاړې دي او د دې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي تصویرونه هم لیدل کېږي.
د مشال رادیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هیلې
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روښانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
مشال ریډیو تاسو ته فارن پالیسی مجله لیکي چې د پاکستان پوسټ په هیواد کې د لیکوالانو خبريالانو پر ضد یو نه اعلان کړي جنگ پیل کړی دی، کوم چې د هیواد د مشکلاتو په اړه د پوسټ د بیانې سره ملګری نه دي. شاین بنیری د لیکنې زنوري برخې تاسو ته وړاندې کوي.
ډاکټر محمد تقی لیکي چې د پاکستان پوسټ په میډیا کې د هغه لیکوالانو او خبریالانو اوازونه خاموشه کوي کوم چې د افغانستان او قبایلي سیمو په اړه د پوسټ په پالیسیو تنقید کوي او یا په بلوچستان کې د بشري حقوقو په موضوعاتو لیکل کوي. نوموړي لیکي چې هغه د پاکستان د انګریزي ژبې په یو ورځپاڼه کې کالمونه لیکل چې پکې د پاکستان د پوسټ په پالیسیو، پوځي عملیاتو او د وسلوالو افغانستان ته په لیږلو انتقاد کېده. د روان کال د نومبر په 8مه نیټه هغه خپل ایډیټر یو ایمیل ولیکل چې پکې لیکل شوی و چې د پوځ لخوا د فشار لکبله د هغه کالم نور نشي خپرولې. د ورسپانې په ادارتي صفو کې د مداخلت لکبله د ورسپانې مشر ایډیټر راشد رحمان هم د خپل چوکۍ نه استعفا ورکړه. ډاکټر محمد تقی وړاندې لیکي د هغه دریز دا و چې پوځ په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په اړه کمې دعوې کوي هغه سمې نه دي، ځکه چې پوز د هغه وسلوالو پر ضد خو ګامونه اخلي کوم چې په پاکستان کې بریدونه کوي، خو هغې ته هیڅ نوایي کوم چې د کرخې هغه اړخ ته اوړي. د نوموړي په وینا د پوز د دې پالیسیو له کبله د پاکستان ټولنې او په خاص توګه پښتنو ته ډېر تاوان رسېدلی دی. ډاکټر محمد تقی لیکي د جنرال راحیل شریف په مشرۍ کې په پاکستان کې د بیان د ازادۍ دعوی رښتیا نه دي. په پاکستان کې په میډیا یوازې هغه سخکاره کیږي یا ویل کیږي کوم چې د پوز نه منظور شوی وي. نوموړی په پای کې لیکي چې سیاستدانانو دوه مهمې خبرې پوسټ ته پریښي دي، یوه دا چې څوک د وطن سره مینه لري او څوک نه، او بل د هغه خلکو آواز خاموشه کول کوم چې د پاکستان او د دې د ولس په اړه د فوز د ویژن سره متفق نه دي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
مشال ریډیو تاسو ته د ننګرهار چارواکي وایي چې په چین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو پر ضد عملیات په بریالیتوب سره دوام لري، خو د امنیت د راوستلو په خاطر به په سیمه کې زر تنه سیمه ییز وګړي مسلح کوي. نور حال د عباس محمد عابد په دې رپورټ کې اورو.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزیا د سې شنبې په ورځ د دغه ولایت د امنیتي ادارو د مشرانو او د یو شمیر ولایتي شورا د استازو په ګډون اچین ولسوالۍ ته ولاړ او هلته یې د سیمې قومي مشرانو ته په خبرو کې وویل چې دوی به د امنیت د ټینګښت لپاره په اچین ولسوالۍ کې د سیمې زر تنه په وسلو سنبال کړي.
تقریبا 200 کسه محلي پولیس لرو، ولې زر کسه نور د اچین لپاره چې بالخصوص هغه په دې سیمې خلک وي او په دې سیمه کې به زمونږ تر شا ولاړ دي. دا خیزش په نامه باندې هغه اعلان مرته وکړو او دوی هم په یو غږ باندې زمونږ د نظامي قوتونو حمایت اعلان وکړو او موږ مطمئن یو چې دا همغږي خپل دشمن د پاره یو لوی ګزار.
سلیم خان کندوزی په خپل خبرو کې وویل چې تجهیزات به دوی ورته برابروي، خو د شینوارو ولسونه د خپلې سیمې د امنیت په ساتنه کې ورسره مرسته وکړي. د افغانستان په ختیځه سیمه کې د 201 سیلاب قول اردو قماندان ډګر جنرال محمد زمان وزیری به وویل چې د دوی سرتیرو د داعش وسلوالو پلان لمات سره مخ کړ.
داعش د فیصله کړې و چې د جلال آباد د ښار ته باندې نوځو او جلال آباد ښار باندې نوځو. اوس هم ژوندي دي دغه سربازان، دغه خلک چې دفاع یې وکړه په دغه کمې انفلاتو سره داعش ته مخ ماتون ته جواب هم ورکړو.
بلخوا د ولایتي شورا وکیل زبی الله زمری وویل که په لومړي سر کې ولایتي او مرکزي امنیتي ادارو د داعش د راتګ مخه نیولې وه، نو اوس به د شینوارو ولسوالۍ د داعش په مرکز نه بدلې. د ذکر ور ده چې له تیرو دوه نیمو میاشتو راهیسې په اچین ولسوالۍ کې د داعش په ضد عملیات روان دي چې د امنیتي ځواکونو په خبره په دغه موده کې له 200 څخه زیات داعش وسلوال وژلي او د هغوی درنې وسلې هم له منځه وړي دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې د دهشتګردي مکمل ختم
افغانان څو بهشک چوپه
ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې
مسلسل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدران
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ.
د ای پی خبر ایجنس په ریپورت کې راغلی دی د کالیفورنیا ریاست په کې په شوې ترهګرۍ پیښه کې ککړه تاشوین ملک او دغه خاوند سخت دریزه شوي و، خو چارواکي وایي معلومه نه ده چې دغه کسان څنګه او چېرته سخت دریزه شوي دي. تاشوین او دغه خاوند روانې میاشتې په دویمه نیټه په کالیفورنیا کې په یو میله باندې ډسې وکړلې او څوارلس کسان یې ووژل. تفصیل د اسرار الله مومن نورو.
د ای پی خبری ایجنس په رپورت کې راغلی دی د امریکا وفاقي استخباراتي ادارې بی آی ویلي دی چې د کالیفورنیا ریاست په سان برنارډینو کې په شوې ترګرې پیښه کې ککړه تشپین ملک او د هغې خاوند د سغدریزۍ پر لار روان شوی و او لبرې دوړاندې یې په وسلې د هدف ویشتو تربیه هم ترلاسه کړې وه. تشپین او د هغې خاوند روانې میاشتې په دویمه نیټه په سان برنارډینو کې په یوه میله ډزو کې څوارلس کسان وژلي وو. د ای بی آی د لاس انجلس دفتر مشر وایي موږ ته معلومه شوې او پر دې عقیده یو چې تاشپین او د هغې خاوند دواړه سخت دریزه شوي وو، خو نوموړی وایي لا هم نه ده معلومه چې دوی څنګه او چیرته سخت دریزه شوي وو. البته د هدف ویشتو تربیه یې د برید نه څو ورځې مخکې په لاس انجلس کې ترلاسه کړې وه. په کوم کلب کې چې تاشپین او د هغې خاوند وروستۍ تربیه ترلاسه کړې وه، د هغې یو ښوونکی وایي چې د تاشپین خاوند فاروق د نومبر په نهه ویشتمه او دیرشمه یعنی لبري د دوه ورځې وړاندې هلته کې موجود وو. د ده په خبره د فاروق رویه د معمول مطابق وه. چارواکي وایي چې د فاروق له کور څخه هغه نولس پایپونه هم برآمد شوي کوم چې په بمونو بدلېدی شي. د دې وړاندې بیا یې ویلي وو چې دوی دولس پای بمونه برآمد کړي وو. یاد وي چې په برنارډینو پیښه کې یوویشت کسان جوبل شوي هم وو چې پکې د دوو کسانو حالت نازک دی. د امریکا ولسمشر ویلي چې دغه پیښه یو ترهګریز برید وو چې پکې بېګنا خلک وژل شوي. د ده په خبره بریدګر د سختدریزۍ په تیرې لاره روان وو، خو معلومه نه ده چې دوی د هڅه د کوم تنظیم د څارنې لاندې کړي او که څنګه. چارواکي وایي تاشپین او د هغې خاوند فاروق چې په کومه وسله برید کړی وو، هغه فاروق ته یو ملګری په قانوني طریقه اخیستې وه، خو بیا هم چارواکي پر دې اړه معلومات کوي.
مشال ریډیو تاسور د اسرار العالم مومن رپورټ مو اورېده. د خبري ایجنسۍ د ټیکهدارانو د تنظیم غړو پرون پېښور کې یوې خبري غونډې ته ویلي دي چې د ټیکو اغیستو لپاره د نویو پالیسو له وجې دوی قراردادونه نشي ترلاسه کولی. دوی تور لګولی چې په دفترونو کې ترې رشوتونه غوښتل کېږي چې له وجې په قبلي سیمو کې د رغونې کارونه په خراب حالت کې دي. نور تفصیل د زلان یوسفزي په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر کنټریکټرز یا ټیکهدارانو د تنظیم یو غړي فدا محمد د خبری کانفرنس وروستو مشال ریډیو ته وویل چې نږدې درې کاله وړاندې د قبایلي سیمو ټیکهدارانو ته لایسنسونه ورکړی شول او لږه موده وروستو د ټیکو ورکولو لپاره د حکومت د ټیکنیکل بیډ او فینانشل بیډ په نوم د نوې پالیسو له وجې د خیبر ایجنسۍ زیاتره ټیکهدارانو ته کارونه نه ترلاسه کیږي.
کارونه نه متاثره کیږي، ټیکهدار به راځي ته متاثره کیږي ډېره زیاته. فرض کړئ موږ تقریبا وایې چې په خیبر ایجنسۍ کې 60 نواخ دے شپیتو نا تا اویا پورے ریجسٹر ٹیکہ داران دی کہ آسی دا پوسٹ ٹو پری کوالیفیکیشن تشی آگا کے بٹول پانچ یا دس آٹھ پورے کسان کوالیفائی شی دا نور بس بیکارا ناست پی.
د خیبر ایجنسۍ د ټیکهدارانو د تنظیم نائب صدر بادشاه خان وایي چې د ټیکنیکل بیډ، فینانشل بیډ او ټیکنیکل سینکشن غوندې پالیسو سره سره په دفترونو کې بغیر له پیسو کار نه کېده هم دوی ته ډېرې ستونزې راپورته کړې دي.
ټولو نه ړومبی خو فاټاله چې څوک هم راځي نو هغه کس راځي چې لکونه روپۍ لګوي او بیا په رشوت باندې چې کنده پوسټینګ کوي او بیا چې فاټاله راشي نو په دواړه لاسه بیا فاټا او د فاټا خلک لوټ کوي. بیسیکلی پالیسی خدا دا د فاټا د خلکو ستونزې ډېرې سیوا دي. بس الله دې پر رحم وکړي. ما په خیال دا ګورنمنټ نشي کولای چې د فاټا د خلکو ستونزې سرته ورسوي.
د خبري جنسي د ټیکدارانو له تنظیم غړو په خبري کانفرنس کې په پبلک هیلت یا د عامه روغتیا په اداره ټکونه وکړل او وی ویل چې په یاد اداره کې ډیر کارونه او بلونه ایثار دي. خو د خبري جنسي د پبلک هیلت ډویژن سپرنټنډنټ انجینیر اشرت علي وایي چې د دوی په اداره کې یو کار هم نه دی ایثار.
کم شی ما ته راځي نو ایکسچینج سره ډسکشن نه بعد هغه شی فورن موږ تیار کړو. موږ سره هیڅ قسم پندنسی نشته. خو شوې کنا هیڅ قسم پندنسی نشته او کم یو شی چې هغه ریکارډینګ ته راځي هغه وخت فورن یو ورځ هم نه ایثاریږي. زمونږ هوټل انټرنل اچیومنټ نه دي. زمونږ هوټل رجسٹریشن وایټر یو شی هغه دی. خو زمونږ چې کم ریسپانسبلټی کې راځي او ریسپانسبلټی خو ټایم فیکټر دی هغه موږ را پوره کوو. خو کی مایټ مشي دی کنه دی هغه پوهه باندې وي. هغه سی ان ڈبلیو په زمونږ خدمت کارونه هم نه. زمونږ ورک لوډ هم داسې زمرا نه.
د خیبری ایجنسی د ټیکدارانو وینا ده چې کچری حکومت د دوی ستونزو ته پام ونه کړو نو دوی به په خیبر ایجنسی کې په ټولو روانو منصوبو باندې احتجاجن کارونه بند کړي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
په قبایلي سیمو کې شاوخوا 2000 استادان خپلې ذمهوارۍ ترسره کوي خو وایي چې له تېرې هفتې راهیسې دوی په احتجاج لاس پورې کړی دی او حکومت چې ورسره کومې ژمنې پوره کړي دي هغه نه دي عملي کړي. بلخو د قبایلي سیمو زده کوونکي چې لا د وړاندې نه ډېر متاثره شوي دي هغې باندې به د احتجاج څه اثر وي؟ تفصیل د منور شاه په دې رپورټ کې اورو.
د قبایلی سیمو په زرګونو استادان د تیرې هفتې راهیسې په احتجاج دي او د تیرو دوه ورځو راهیسې په سلګونو اسلام آباد ته تلي او مظاهره کوي. دوی غواړي چې د خیبر پښتونخوا د استادانو په څیر دي دوی ته هم ترقی او مراعات ورکړل شي. په داسې حال کې چې قبایلي سیمو کې په سلګونو سکولونه وسلوالو ړنګ کړي او د پوځي عملیاتو له وجې زیاتره سیمو کې سکولونه وخت په وخت بند پاتې شوي، د استادانو لخوا د احتجاج په نتیجه کې به قبایلي ماشومانو باندې سا اثرات غورځېږي. د چارسدې باچا خان یونیورسټي وایس چانسلر او ماهر تعلیم ډاکټر فضل رحیم مروت یې په اړه وایي:
د سره په دې ماشومانو صرف تایم نه ځای کېږي، بلکې دا د سره داسې کار وشي چې د سره زمونږ نوی نسل چې دی هغه په بله لاره روان شي، په بله لاره په دې وجه باندې هم چې یو بله مسله به زه تاسو په کوته کړم، آی ډی پیز مسله چې وه چې کومه د اپریشن په وجه باندې کله بې پوره شوي وو، یوه کیسه خلک واپس کور ته بېرته خو لاړل، ځنه خلک کور ته بېرته لاړ نه دي، او چې کوم کور ته بېرته لاړل هغه هم لا مکتبونو ته هغه ته سم نه دي، ځکه چې مکتبونه یو متاثر شول، څه سبا کې هغه هلته ګډوډ شو، څه سبا کې بیا چې کوم د هوسپیل ته لاړل.
دا راز د تعلیم پخوانی صوبایي وزیر او د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړی میراج همایون خان وای چې قبایلی ماشومان ډیر ذهین دي خو هسې نه چې دا حالات یې نورو لارو ته مجبور کړي.
قبایلی علاقه کې چې دا ماشومان ډېر تکړه ډېر قابل دی، خدای خاص دی له دماغ وار کړی، ځکه چې کوم ځای کې دوی ټرای شوي دي چې ورته موقع ورته ملاو شي، دوی چې تللي دي دوی هغه آوټسټینډینګ هغه ریزلټ راغلی دی. ډېر هغه دی دا ډېر افسوس خبره ده چې دا پښتانه ماشومان دوی ته هغه نشته دی موقع ورته نشته دی کوي، او د دې نه زموږ هغه نورې مسلې هم جوړېږي. دا ټول چې دا حالات اشانت خراب شوي دي په تاسو وجه باندې، ځکه چې ماشوم خو لکه شپاړس کال اتلس کال بلکې شل کال پورې تربیه ګریجویشن پورې هغه په کار چې بس تعلیم سره منسلک یو چې هغه نه هغه خبره ده چې خالي ماغو چې نه خو شیطان ماغو یو بس غلط غلط سوچونه غلط غلط فکرونه او بیا ورته راځي.
په دې پوښتنه چې د قبایلي زده کوونکو د دې کمی پوره کولو لپاره څه پکار دي، ډاکټر فضل رحیم مروت وویل پکار دي چې حکومت په قبایلي سیمو کې د تعلیم لپاره په هنګامي بنیادونو کار وکړي. نو موري زیاته کړه
اوس دې څه پکار ده چې لا خو چې داسې یو کې لکه د چوټي چې کم ده چوکیانه چې وي ستي هغه به ورته کم ولغواړي، لا بچرته هغه استادان چې کم دي که استادان خپل زړه اخلاص نه به دغه قرباني ورکړي، لا حکومت ورته وایي چې تاسو دا قرباني ورکړئ چې موږ تاسو ته لږ څه زیاته وظیفه به په دغه ورځ باندې درکوو، او تاسو ورته دا پیریډ چې کم دی مثال داسې به وشمېرو چې عموما په سکولونو کې 30 منټه پیریډ وي، که دا 10 په ځای باندې 30 منټه شي یا 50 منټه شي دا هم یو طریقې کار دی. بله دا چې ویچاري ریسس پیریډ لږې کم شي
د تعلیم ماهرین وایي پکار دی چې حکومت زر تر زره د قبایلي سیمو د استادانو مسلې حل کړي، او استادانو ته پکار دی چې د بیلابیلو مشکلاتو له وجې د ماشومانو کوم وخت ضایع شوی د هغې په پوره کولو کې د حکومت سره پوره تعاون وکړي.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
مشال ریډیو تاسو سره په خوست کې یو شمېر خزینه مدني فعالانه وایي چې د سولې د مفکورې په خپرولو کې باید خزی هم راشي او خپل کردار تر سره کړي. دی وایي چې د خزو په کورنۍ او په ټولنه ډېر اغېز وي او هغې د سړو ذهنونه هم بدلولی شي، نو باید چې د امن او دغسې د ثبات په راوستلو کې خزی هم خپله ونډه تر سره کړي. تفصیل د نجیب الله لوخیل په دې رپورټ کې اورو.
په خوست کې یو شمېر خزینه مدني فعالانې د نجونو او ښځو د تعلیم د پراخېدو لپاره سوله اړینه ګڼي. دوی وایي که سوله وي نجونې ښوونځیو ته تللی شي، قانون او عدالت پلی کېږي او د عدالت د تامین په صورت کې په طبیعي توګه د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی هم له منځه ځي. یاد څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د خوست خزینه مدني فعالانو په هغه ناسته کې وکړي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د عامه پوهاوي د شپاړس ورځني کمپاین په درشل کې جوړه شوې وه. په خوست کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالې کمیټې یا یونیسیار یوې تنې استازي محبوبه سعادت په خپلو خبرو کې ویل چې
سوله د دې باعث کېږي چې په یوه هېواد کې د خشونت کچه راټیټه کړي او د تعلیم سطح لوړه کړي. هر څوک چې په سوله کې ژوند کوي هغه حتما پرمختګ کولی شي. قانون هم په سمه توګه تدبیر کېدای شي او خلک پرمختګ هم په سمه توګه کولی شي، ځکه سوله چې موجوده عدالت تمینېدای شي. نو عدالت چې موجود وي تاوتریخوالی له منځه تللی شي.
د سواد زده کړې برنامې مشر خاور امیري په سوله کې د ښځو رول مهم یاد کړی او چې دوی باید د حکومت او د هغو کسانو ترمنځ چې د نظام واستوال مخالفین دي د سولې په کولو کې مرسته وکړي.
سوله چې نه وي نه مکتب شته نه وظیفه وي، سوله چې نه وي خو جنگ دی. کورونه چې ولته مراور دی موږ نه مراور دی موږ سره جنګیږي، هغه ټول سوله ته ضرورت لري. موږ تاسو وسیله یو چې باید دی سره موږ کومک وکړو.
د ګلالۍ په نوم یوه خوستۍ پیغله خپلې همزورې خویندې زده کړو ته هڅوي.
سولې ته موږ ډېر اړتیا لرو او غواړو چې هر چاپېریال زموږ لپاره سوله ییز وي او موږ کولی شو چې آرامه توګه زده کړې وکړو. ځینې کورنۍ کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی شته، نو له دې نه مه هیله ده چې له هغوی سره د تاوتریخوالي څخه کار وانخلي.
په خوست کې د سولې شورا د عامه پوهاوي مشر سپین روان نورزی هم په خپلو خبرو کې په دې باور و چې ښځې په خپلو کورنیو تاثیر لري.
که چیرې زموږ او تاسو خویندې په خپلو کورونو کې خپلو ورونو ته د سولې تلقین وکړي، هغه سوله چې د ټولو افغانانو ارمان دی او ټول په دې هیله دي چې باید موږ په سوله کې ژوند ولرو، هغه به تامین شوی وي.
د یادونه ورده که څه هم په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې نجونو او هلکانو ته تر یوه بریده د زده کړو شرایط برابر شوي، خو لا هم د افغانستان سویل او ختیځو سرحدي سیمو کې زرګونه نجونې او ښځې د زده کړو بې برخې دي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
مشال لیډیو تاسو سره اوریدونکو ست خبرونه په اخر کې یو ځل بیا د فرخنده ستن لند خبرونه اورو.
نن په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس کې غړو هیوادونو د افغانستان او د سیمې پر امنیت او اقتصادي پرمختګ بحث وکړو. په کانفرنس کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی، د هند خارجه وزیر سوشما سوراج او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ شي په ګډون د 14 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او نور چارواکو برخه واخیسته. نن په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د پاکستان، امریکا او افغانستان ترمنځ درې اړخیزه غونډه هم وشوه. په دا غونډه کې وزیر اعظم نواز شریف، افغان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انټونی بلینکن ګډون چې پکې د افغانستان او د سیمې پر امنیتي حالاتو او د افغانستان د سولې د عمل په بیا پیلېدو بحث وکړ. نن مازیګر په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او افغان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی په یوې ګډې خبري غونډه کې د ایشیا زړه کانفرنس د څلوېښتو نه زیاتو نکاتو اعلامیه خپره کړه چې پکې د سیمه ییز امنیت، اقتصاد، تعلیم او افغان کډوالو په شمول مهم موضوعات شامل دي. بلخوانن وزیر اعظم نواز شریف د هند بهرنیو چارو وزیر سشما سوراج سره په اسلام آباد کې ولیدل او د دوه هیوادونو په تعلقاتو یې خبرې وکړې. د پاکستان د سرکاري هوایي کرښې پی آی ای کارکوونکو پرون د سند په کراچۍ ښار کې د یوې غونډې په ترڅ کې د حکومت هغه اقدام غندنه وکړه چې غواړي دغه اداره شخصي کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندهار کې په پوځي اډه د وسلوالو په برید کې 8 ملکي وګړي وژل شوي دي او 10 نور ژوبل دي. د دغه حمله سره سلسلي ریښه ساتو وشو. نیټو ویلي په دغه حمله کې عسکرو ته تاوان نه دی رسیدلې. طالبانو د دغه حمله ذمواري منلې ده. امریکا د هغه راپورونو د پخلي هڅه کړې چې تر مخه یې ایران تیره میاشت ملګرو ملتونو لخوا پر دوی د وضع شوو بندیزونو باوجود بالستیک توغندې کارولې دي، خو بلخوا ایران وایي د دوی توغندې د جوهري موادو د لیک لپاره نه دي جوړ شوي. او د ترکی په لویدیځ ساحل کې پرون دی بیړۍ د چپکېدو له کبله شپږ افغان ماشومان مړ شوي دي چې د یو عمر پکې شپږ میاشتې وو. چارواکي وایي په بیړۍ کې سپاره 8 تنه نور بچ کړل شوي دي.
لنډ خبرین هم د فرخنده اسد نواری د لوریدونکو هم دې سره زمونږ نننه خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زنی ساجمل د خبرونو ویاند فرخنده اسد او تکنیکی همکار اساق امیری سره د ټولو همکارانو ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.